د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. قدرمن اوریدونکو، د دې او سات خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ولسمشر جو بایدن اداره د استازو په جرګه کې له جمهوری پالو وکیلانو سره یوې موافقې ته رسیدلې چې له مخې د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې په متحدو ایالاتونو کې د ژوند کولو د ویزو شمیر زیاتیږي. د استازو جرګې غړو بیګا وویل چې په روانه اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې تر کلیزې پورې به د مهاجرت د ځانګړو یا اس ای وی د ویزو د لارونکو کسانو شمیر 8500 ته ورسیږي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال وویل د نوې موافقې په اساس 2000 نورو افغانانو ته هم د امریکا ویزه ورکول کیږي. د بایدن ادارې او د سنا دیموکراتانو د 20000 ویزو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبری اژانس ته تایید کړي چې تر 80000 پورې افغانانو د امریکا د ویزو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د خپلو نږدې 2000 افغان کارکونکو د راتلونکو لپاره جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په یو بیان کې وویل چې اکثر کارکونکي د خپلو کورنیو نفقه ګټي، خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځنډېدو سره زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د سویډن کمیټې څو ورځې مخکې خبر ورکړ چې په افغانستان کې خپل خدمات ځنډوي. د خیریه ټولنې ویلي طالبانو وروسته له هغه د دوی د فعالیتونو پر وړاندې محدودیت رامنځته کړ چې تیر کال په سټاکهولم کې د قرآن کریم نسخې وسوځول شوې. د سویډن کمیټه وایي د قرآن د سوځولو پیښه په کلکه غندي او دا کار پر اسلامي عقایدو ښکاره برید بولي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په ډیرای ولایتونو کې د بارانونو او واورو د وریاو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن د 1403 هجری لمریز کال د وری په لومړۍ نیټه د هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، بلخ، جوزجان، غور، بادغیس او بامیان په ګډون په 19 ولایتونو کې د واورې او بارانونو د ورېدو اټکل شوی. پروند کال په وروستۍ ورځ هم د هیواد په ځینو سیمو کې درنې واورې وورېدې. یو تازه سروې ښیي چې د تیرو څو اونیو له وریاو وروسته د افغانستان په شمال کې د اوبو په زیرمو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي هیواد هڅه کوي له هر ځایه چې کیږي مهمات ترلاسه کړي او اوکراین ته یې ورسوي. پیتر پاول پرون په پلازمینه پراګ کې په یو خبری کانفرنس کې د ازادۍ رادیو د اوکراینی څنګه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
اوکراین اوس مهماتو ته اړتیا لري. مونږ اروپایي شرکتونو ته انتظار نشو کولای، نو ځکه هڅه کوو چې له هر ممکن ځای څخه مهمات ترلاسه کړو او اوکراین ته یې وسپارو. په نږدې راتلونکي کې به اروپایي شرکتونه وتوانېږي کافي مهمات ترلاسه کړي څو د اروپایي هیوادونو ذخیرې ډکې کړي او د اړتیا په صورت کې اوکراین ته هم مهمات ورسوي.
د 2022 کال د فبروري پر 23 پر اوکراین د روسیې له بدلیله یرغل وروسته چک جمهوریت چې د ناټو غړی دی د اوکراین نږدې متحد پاتې شوی او مرستې ورسره کړې دي. او روسي ځواکونو پرون د اوکراین په سرحدي سیمه سومي کې د استوګنې سیمې په نښه کړې او په یوه ورځ کې په لږ تر لږه 150 پیښو کې یو شمېر سیمې وویشتلې. د سیمې پوځي څارنوالۍ ویلی دی چې پر ویلکایا پسیاریف کا خار په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. له دې خاره له 250 زیات کسان تیرونه وایستل شول. پر یو بل خارګوټي د هوان دزې وشوې. روسیا په اوکراین د حملو پر مهال له هغو سیستمونو کار اخلي چې په یو ځل څو راکټونه توغولای شي. ولسمشر ولادیمیر زلینسکی بیگا په خپل ویډیوي وینا کې ویل چې پر سومي تقریبا هر ورځ د روسي لخوا منظم توغندوی حمله کیږي. هغه دا تروریستي حمله وبللې. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې ادبي کلتوري پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د هم د دې برخې لمړی راپور. د امریکا د پاوز دوه پخوانی جکپړي جنرالان پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورغوښتل شوي وو. دوی له افغانستانه د تخلیه د عملیاتو په تړاو خپل لیدلوري وړاندې کړل او د کمیټې پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د دفاع او بهرنیو چارو پر وزارتونو کلکې نیوکې وکړې چې د خپلو ځینو ناکامیو په تړاو یې تر اوسه دوی ته سپیناوی نه دی ورکړی. د موضوع تفصیل سفیولا ستانکزای اوروي.
د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی مشر جنرال مارک میلی د پخوانی افغان پوز او حکومت سقوط یو استراتیژیک ناکامي وبلله، خو د امریکا د شلکلن ماموریت ننګه وکړه. جنرال مارک میلی او د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې پخوانی مشر جنرال فرانک مکینزی سه‌شنبه د امریکا استازو جرګې ته ورغوښتل شوی وو چې د تخلیه عملیاتو په تړاو پوښتنې ځواب کړي. جنرال میلی زیاته کړه،
At the end of 20 years we the military helped build an army, a state, but we could not forge a nation.
د شلو کلونو په تیریدو سره موږ پوځیانو هلته د پوز او دولت په جوړولو کې مرسته وکړه، خو ملت مو نسو جوړولی. دشمن کابل اشغال کړ، د حکومت سقوط پیښ شو او هغه پوز چې موږ یې ملاتړ کاوه له منځه لاړ. دا یوه ستراتیژیکه ناکامي ده، خو پوز هلته شل کاله میلیونونو افغانانو ته امیدونه ورکړل. په وروستیو ورځو کې مو 130,000 افغانانو ته د ژوند او ازادي بېساری فرصت په خورا لوړه بیه برابر کړ. تر ټولو مهمه دا چې موږ د امریکا متحده ایالات د افغانستان څخه د تروریستي برید څخه خوندي کړل، هغه څه چې زموږ سیمه ایز ماموریت وو او دا ماموریت نن هم دوام لري.
And that mission continues today.
امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکینزی بیا ویل، پوزی پلاوه امریکایي عسکرو بیساره عمل وکړ او توانیدل د تخلیه عملیات سرته ورسوي، خو دغه خبره دا پالیسی او پریکړې چې ستونزې رامنځته کړي. د تخلیه عملیاتو پر مهال د اگست په شپږویشتمه د کابل د هوایي ډګر خولې ته یو ځانمرګي حمله وشو چې پکې لږ تر لږه 170 افغان ملکیان او 14 امریکایي عسکر ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې خراسان ولایت د هغه برید مسؤلیت ومانه. د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مایکل مکال په پرونی استماعي غونډه کې پر دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کلکې نیوکې وکړې چې د تخلیه عملیاتو پر مهال د ځینو مسایلو په تړاو د دوی پوښتنې بې ځوابه پرېښي او له پامه غورځولې. په پرونی غونډه کې امریکایي سنایپر یا نښهویشتونکی تایلر وارګس اندروز هم حضور درلود چې د مایکل مکال په خبره د انتحاري بریدګر د وشتلو لپاره قومندانانو د هغه غوښتنه له پامه غورځولې وه.
And testified to us that he had the suicide bomber in his sights.
هغه سنایپر وو او موږ ته شاهدی راکړه چې ځانمرګي بریدګر یې په خپل دید ساحه کې درلود. هغه د سنایپر عکسونه او نور اړوند اسناد استولي وو او له خپلو قومندانانو یې اجازه غوښتله چې ځانمرګي بریدګر په نښه کړي. دا خبر د رای له پامه غورځول شوی وو. هغه هیڅکله برید ته څه نه وو اورېدلی. ما او د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس له دې شهادت وروسته دفاع وزارت ته یو لیک واستاوه او وموغشتل چې دا اسناد او عکسونه کانګرس ته وسپارل شي. تر دې دمه پورې دفاع وزارت دا غوښتنه له پامه غورځولې او رد کړې ده.
The Department of Defense has refused.
مقالول د دې لپاره چې افغانستان د تخلیه عملیاتو پر مهال رامنځته شوی فاجعه او ننګونې بیا پیښې نشي، دا اوسنۍ څېړنې مهمې دي. د امریکا پوز د 2020 کال د اگست په 13مه افغانستان د تخلیه عملیات بشپړ کړل او د روسي امریکایي عسكر په وټلو په دغه واد کې خپل ماموریت پای ته ورسو. دا غوړزې وی چې طالبانو د افغانستان ټول سیمې نیولې او په خوانه پوزم د 2 ورځو په موده کې ماته او حکومت سقوط کړی وو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
نن د کال نوې ورځ نوروز دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د 1403 هجری لمریز کال د نوې کال مانځنه پخوانی بڼه نه لري او د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی چې په ځانګړي چمتووالي سره یې ولمانځي. دوی وایي له یوې خوا د روژې میاشت ده او له بلې خوا طالبان خلکو ته د نوروز د نمانځلو او د تیرو کلونو په څیر د تفریحي پروګرامونو د جوړولو اجازه نه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
نوروز راغی، ګل نوروز راغی، ګل نوروز راغی، نوروز یو له هغو لرغونو او دودیزو جشنونو لړلې چې افغان کورنۍ د نوروز په ځنګړو پروګرامونو لکه په مزار شریف، کابل او ځینو نورو ښارونو کې د سخی بیرغ پورته کولو، تفریح پارکونو ته تللو، د میزونو برابرول، د سیمناک په خول، د تفریح او موسیقي پروګرامونو جوړول او د خپلو ملګرو کورونو ته پرتګ راتګ لمانځه. خو د خلکو په وینا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نوروز او د نوي کال د لمانځلو بڼه بدله شوې او د پخوا په څیر رنگ نه لري. په پخوانی جمهوري نظام کې کله چې په نوروز راورسید، مزار شریف ښار به د نوروز د لمانځلو لپاره د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو کوربه و او په دې ولایت کې به بیلابیل پروګرامونه جوړېدل. د بلخ ولایت یو تن اوسیدونکي رسول ملکزي ازادۍ راډیو ته وویل، له دریو کلونو راهیسه د طالبانو د حکومت د پریکړې له امله په بلخ کې د تیر په څیر نوروز نه لمانځل کیږي او په بلخ کې د نوروز د مسافرو په توګه د خلکو ګڼه ګوڼه نشته او د هوټلونو کاروبار هم د پخوا په پرتله پیکه شوی دی.
د تیر کلونو په مزار ښار کې ډېرې تیاریانې نیول کېدلې، هم د دولت د خوانه هم د خلکو له خوانه، چې دا جنډې ته جګېدل، ځینې خلک به د دې لیدو ته راتلل، د ګاونډي ملکونو نه به هم خلک راتلل او بل په سره لنې مشاعرې وې، داسې ځینې نندارتونونه جوړېدل، ځوانانو دا موسیقي به غږوله. ته اسلامي امارت راتګ سره دغه شیونه بند شول، په موسیقي باندې بندیز ولګول شو، جنډې نه جګېږي، نوروز میله بالکل نه کیږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د نوي کال او نوروز د ځانګړو مراسمو هیڅ څرک نشته. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل،
نظر په نورو کلونو باندې چې ورته ګورو ډیر فرق لري. نورو کلونو کې به د نوي کال د تجلیل لپاره درې ورځې څلور ورځې مخکې به ملي بیرغ به په سړکونو په چوکونو کې په ټولو جایونو کې به ملی بیرغ لگیدلی و، یعنی تنظیمات به د شروالۍ لخوانه د بعضې چوکونو جوړول او رڼا کول په ګروپونو باندې، نو دا تنظیمات پر ډیر نیول کېدل. خو سخ کال چې ورته ګورو تدابیر نه دي ورته نیول سوي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال نوروز نشین منځلی. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادۍ رادیو ته وویل، کله به چې نوروز را نږدې کېده، د اوو ډوله میوه هفت میوه میز به جوړاوه، خو د دې په وینا اوس یې توان نه لري.
قبلا خودم وظیفه داشتم،
مخکې ما دنده درلودله او له هغې لارې چې به راتلم د اف میوې لپاره چې به څه اړتیا وه هغه به مې اخیستل او نوروز به مې نمانځه. خو اوس مهال اقتصاد هم ښه نه دی او له بلې خوا روژه هم ده، موږ هیڅ اف میوه نه ده جوړه کړې. ګورم چې په بازار کې میوې ډېرې دي خو خلک یې د اخیستلو توان نه لري. سږ کال نه نمانځو ځکه طالبان هم اجازه نه
ورکوي.
په کابل کې د یوې پنځه کسیزې کورنۍ سرپرست امن خان چې لاسګاډی لري، په تیرو کلونو کې یې نوروز او نوي کال مراسم منځل، خو سږ کال د خپلو ماشومانو لپاره د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو په فکر کې دی.
مخکې نوي کال کې به چکر سي تلو، اوس کاروبار نشته چې یو بیګا ته دوه ډوډۍ پیدا کړو. نوي کال کې مو کار ته وتلی یو چې په یو څو پیسې پیدا کړو، کار کوو، دوه ډوډۍ پیدا کړو.
په پخوانی جمهوری حکومت کې به د کابل ښاروالۍ د نوروز او د نوي کال د رسیدو په مناسبت په بیلابیلو سیمو کې تفریحي پروګرامونه جوړول او د کابل په منډوي کې به هم د بیرغ پورته کولو مراسم لرل. خو د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل، دوی سږ کال د نوروز منځلو لپاره کوم پلان نه لري. تېر کال یو شمېر خلکو ویلي وو چې غوښتل یې د نوروز د لمانځلو لپاره په میله او د خپلو ملګرو کورونو ته ولاړ شي، خو طالبانو یې مخه ونیوله. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو هم تېر کال ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري او له همدې امله یې د دوی حکومت هم نه لمانځي او خلکو ته یې هم سپارښتنه کړې چې دا ورځ ونه لمانځي. نوروز د افغانستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نورو هیوادونو لرغونی جشن دی چې هر کال په دغه هیوادونو کې د پسرلي د هر کلی او د نوې لمریز کال د پیل په مخه لمانځل کیږي، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کیږي او د دغې ورځې عمومي رخصتي هم لغوه شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله وایي د پاکستان حکومت به د اپریل له 15 وروسته د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. منیزه کاکړ ازادۍ راډیو ته ویل د محل په پاکستان کې شاوخوا اتنیم لکه افغان کډوال د آی سی سی کارتونه لري او د دې پریکړې له مخې د ایستلو له خطر سره مخامخ دي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي د پاکستان فدرالي حکومت اعلان کړی چې د اپریل په 15 په ټولو ایالتونو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. نوموړی پر خپل ایکس پاڼه یو مکتوب او عکسونه خپاره کړي چې پکې ویل شوی په سند ایالت کې د نقشې جوړولو کار بشپړ شوی او د مارچ تر 15 به دا معلومات د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت سره شریک شي. منیزه کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارو وغوښتل چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي. هغې وویل د هغو افغان کډوالو شمیر چې د آی سی سی کارتونه لري شاوخوا 850,000 تنه دی.
په پاکستان کې دا مهال 500,000 افغان کډوال چې دی هغه آی سی سی کارت لري، نو دغه فیصلې دغه 500,000 افغان کډوالو ژوند په ویره کې کو چې هغه به د اوس نه مطلب په ډیره ویره کې ژوند کوي او دا خالي په آی سی سی کارت اوردر باندې د دې اثر نه پریوري چې کله دلته آپریشن سٹارټ شي نو په دې کې هغه کډوال چې پاسپورټونه یا په ویزې باندې راغلي دا هغوی په ژوند باندې اثر پریوري.
هغې دا وکړه چې پاکستانی پولیس د کډوالو د جبري ایستلو په بهیر کې اسناد نه ګوري او دا مسله افغان کډوال او پناه غوښتونکو د ایستلو له خطر سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا برخې کمپاینري سمیره حمیدی د پاکستان د فدرالي حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو د دویم پړاو د اعلان په اړه اندېښنه ښودلې او په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ډیری دا کډوال د طالبانو لخوا د ځورونې له ویرې له افغانستانه تښتېدلي او د افغانانو د موقعیت نقشه کول او بیا هره وروستۍ پریکړه دوی له لوی خطر سره مخ کوي. هممهاله د کډوالو لپاره د اقدام ګډي کمیټې یا جی ای سی فار ریفیوجیز په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانانو د موقعیت نقشه کول به د دوی ځورونه ډیره کړي او د هغوی کورنیو ته به زیان ورسوي. دغه کمیټې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې څخه غوښتي چې په دې برخه کې د پاکستان حکومت کار وکړي. له بلې خوا په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال د دې عملیاتو له پیلېدو اندېښمن دي. نجیبه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو څخه دا وایي د کډوالو د ایستلو د دویم پړاو خبر اندېښمنه کړې ده.
تقریبا زموږ دریم کال دی چې له افغانستانه دلته راغلي یو، ځکه چې موږ هلته له خطر سره مخ وو او دلته زموږ د پناه اخیستنې کیسونه هم بررسي شي، مګر موږ لا هم انتظار کوو او زموږ برخلیک لا هم معلوم نه دی. زموږ د ویزو وخت پای ته رسیدلی او امکان لري چې د پاکستان پولیس موږ ډیپورټ کړي.
په پاکستان کې یو بل افغان کډواله سوریا سادات وایي
متاسفانه
سختګری د بدمرغه دي. افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت سخت اقداماتو د ټولو کډوالو وضعیت ستونزمن کړی دی. کله چې موږ له کوره ووځو موږ تل ویرې لرو چې پولیس مو ونه دروي.
یو شمېر پاکستانی رسنیو هم د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د روان کال د اپریل 15 نیټې دي د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب دورانی له یادې پریکړې د پنجاب د کورنیو چارو له وزیر نورالامین او د دغه وزارت له نورو چارواکو سره په یوه ویډیوي ناسته کې خبر ورکړ. د پاکستان ډان ورځپاڼې د سرچینو له قوله ویلي چې د دغه هیواد فدرالي حکومت به د پنجاب حکومت ته د آی سی سی یا د کډوالۍ د ځانګړي کارت لرونکو کسانو نوملړ چمتو کړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مکم دا اونۍ د شعر نړیوال ورځ لمانځو. نړیوال څه ته شعر وای؟ د څو تنو افغانانو نظر می هم په همدې تړاو اخیسته. پروین ملال:
شعر خو هم خوند دی او هم ګټه ده، یوازې دا نه دی چې خوند دی.
شفیقه خپلواک:
کله چې انسان ډېر لیکي
بیا په ډېر شعرونو کې به کم نه نوې خبره مو کې
د عمان نیازي یو شعر او پر همغه شعر تبصره لرو.
ما هم په خپل دې شعر کې همداسې وایته کړې ده لکه انځورګران ته کوي.
د یو شمیر نورو شعرونو ترڅنګ د ملالۍ کلیوالي شعر لرو.
زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاس غم زغملی.
دا به هم واوري چې په خواب خزنی کې د مهاجرو مرغانو تګ راتګ پر رواجونو اغیز کاوه. که تر پایه را سره وي یو شمیر نور مطالب هم واوري. د مارچ یوویشتمه چې ډېر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابرې شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یوویشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس ته وهڅول شي. د شعر د نړیوالې ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوي دي. مخکې تر دې چې د شعر په اړه واورې، د شاعر په اړه به د عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیس خبرې در سره شریکې کړم. ادونیس ته تر سیاست شعر مهم ښکاري. دی وایي که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیشي، په تاریخي پیښه بدلی شي، خو شعر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼا وچلی شي. د په یوه مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او ویې ویل که تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځېدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی. یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شاعر برخه ګرځي. مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه یا د رحمان بابا په وخت کې به داسې کېدل. د هغو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی برخه کیشي ادونیس درې شرط ږدي. لومړی، چې خپله ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم، شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. اوس به شعر ته راشم چې شعر ته د نړۍ ستر شاعران په څه سترګه ګوري. ایملي ډیکنسون د 19مې پیړۍ امریکایي شاعره د شعر په اړه وایي: کله چې زه یو کتاب لولم او داسې یخ احساس راته پیدا شي چې هیڅ اور به یې ګرم نه کړي، نو پوښم چې دا شعر دی. د شعر د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم د شعر لوستل یاد شوي دي. انګریز شاعر ډیلن تامس د تیرې پیړۍ هغه شاعر دی چې شعر به یې ښه لوست. د خپل ډیر شعرونه د راډیو له لارې لوستي دي او وایي چې زما په شعر کې معنا دوهم ځای لري او آهنګ لومړی مقام خپل کړی. د شعر داسې تعریفوي: هغه څه چې ما خندوي یا شړوي یا غزونې راباندې کوي، هغه شعر دی. د شلمې پیړۍ د نړۍ د ګوتو په شمیرو مشهورو شاعرانو په ډله کې یو هم امریکایي شاعر رابرټ فراست دی. د شعر داسې راپېژني: کله چې احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر کلمات، نو دا شعر شو. د 19مې پیړۍ د وروستیو او د شلمې پیړۍ د لومړیو د نړۍ یو ستر شاعر ټي اس الیوټ بیا د فراست د احساس خبره سرچپه کوي. دی وایي شاعري له احساساتو څخه تیښته ده. د شعر په اړه که دغو خبرو ته ځیر شو، نو د ناقدانو هغه خبره د تایید وړ ده چې وایي هنر د تعریف په چوکاټ کې نه محدودېږي. په افغانستان کې د تیر یو کال په ترڅ کې د شعر لږ کتابونه چاپ شوي دي. له لږ څخه مې مطلب دا دی که چیرته دا یوه کلنه موده د نویمې لسیزې له یوه کال سره پرتله کړو، د شمیر له مخې د مقایسې نه ده. په تیرو کلونو کې به د ښځینه شاعرانو د شعرونو ګڼ کتابونه چاپېدل چې په 1402 کال کې دا تشه محسوس وه. البته د منلي شاعرې پروین ملال د شعر کلیات د وړانګې وړانګې مې باهو په نوم په 1502 مخونو کې په کندهار کې چاپ شو. بل لور ته په تیر یو کال کې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر 19 غونډې په منظم ډول روانې وې چې یوه غونډه داخلي ملال شاعري ته ځانګړې کړې وه. په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې د افغان جنو او ښځو شعرونه د کمیت له پلوه زیات شوي دي او ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې د کیفیت له پلوه یې هم وده کړې ده. په دې اړه مې د شاعر پروین ملال نظر پوښتل.
د ښځینه شاعری اوسنی بهیر زما په نظر هم د کیفیت او هم د پلوه ښه روان دی.
د کمیت وبخښه کمیت تراشو کمیت خو واضح خبره ده چې اوس ډېری شاعران لرو د کیفیت له اړخه
کیفیت کوم ستاسو د می هغه داسې شاعران دي چې دا اوس شعرونه وایي تاسو به هم لوستي په هغه کې ستاسو فیسبوک کې ستاسو می انجینر او میرمنې چې ډېر ښه غزل لیکي د دې هغه تعریف چې د بهرنیو ژبو سره آشنایي او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یوځای کېدل د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ته د زمینې او داسې نور عواملو په ښځینه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی. هیله ده د وخت په ډېرېدو سره د دې په وړاندې د دودیزې ستونزې هم ورو ورو د منځه ولاړې شي او دا بهیر نور وځلیږي.
د کمیت تک چرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوي یادې کړئ چې دغه درې ټکي د ښځینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شوي دي.
کومې درې نکتې
مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخوا سره پرتله کړئ چې دا بهتر دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنګ، د شعر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط، د وی کلمې له بلې سره ارتباط، د شعر وحدت تاثر، کوم برخې ساس په نظر درې داسې برخې که تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکړي چې بهتر سي؟
ولې ما داسې دقیق دې موضوع ته ډېر دقیق فکر نه دی کړی، خو زما خپل هغه شعر خوښېږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي. ډېر د پدغه کې زه خپل زنه پېژنم چې څه ډول شاعر یم. خپل شعر خو هغه جلا دی، نو خپل شعر چې دی ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوښېږي، زما خپل نه خوښېږي خپل شعر.
هغه مشهوره خبره تاسو منه، هغه مشهوره خبره ده، البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده کې توضیح کې هغه مري. مخکې تر دې چې د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د یوې مخکښې شاعرې شفقي خپلواک نظر د دې د شعري تجربې په اړه له تاسو سره شریک کړم، د داخلي ملال یو شعر د دوی په ژغ.
حسن چې رنگونه د فطرت اخلي، عشق لزان اور د بغاوت اخلي. زه د بام تر څوکو پورې ورغلم، خیال د یو اشنا راځي مهلت اخلي. ځان مې تل په روح کې پلټلی دی، روح مې دی چې ژوند یې له وصلت اخلي. هر ورځ د لمر په وړانګو ولامبم، ځوان ماښام شېبې د لطافت اخلي. یو مې سي ځنګل ځنګل یادونو ته، سیوری ده اوریتون عادت اخلی. شپده بار دستور پو اجو راولی، دشته ده باران اوری نکهت اخلی. تور تیار سپین رونا یو زایسوا سپین پاولی پروین ده نزاکت اخلی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
شفیقه خپلواک هغه شاعره ده چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډېره شاعري کړې ده. خدا وایي چې اوس فکر بدل شوی دی او نویو تجربو ذهن تغییر کړی دی.
کله چې انسان ډېر لیکي
بیا په ډېر شعرونو کې به کم نه نوې خبره مو کې یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا دی چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي ادیا کل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي دغه داسې و کاله ښه خبره نه چې زه قید ورته ږدم لیکن ادیا کل تر یو ډېره وخته پورې کړم لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه چې زموږ خلک فکر ونه کړي چې اول څو میاشتې لیکن نه دوامدار څو ګل څو کلونه په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې دا څرخي دغه ستا لیدلور ای د شعر دپاره څه دی دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې ته نظم کې شاعري وکړې تا ته موضوعات مهم دي تا ته یوازې تصویر مهم دی تا ته د شعر معنا مهمه ده د چا نقد مهم دی د چا نقد نه دی مهم خلکو کومه خبره باید راواخلي کومه راوانخلي ځان درک کړي چې کوم شي کې ښایي کوم شي کې ښه نه وي دغه مرحله کې چې انسان څومره کولی شي حتی که څومره خراب شي دی که څومره بیکاره شي دی که څومره کمزور شي دی باید ویل کی ضرور نه ده چې من دې شو ویل کی او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم چې په دې نشو دی نه ډېر پښیمانه یم په نظر دې خام شي دونه وای د خپل کلی کلی نوې خبره مې باید نه خو بیر ته ځان سره فکر کوم چې خدای موږ شیرونو د برکت د احساس نن زلرم یو مرحله ته چې انسان ورسېږي نو فکر کوم چې څو وخت دریږي دا به بد نه وي ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کیږي هغه د موضوعات له تکرار انسان ژغورل کیږي که څو وخت وقفه ورکړي البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن دي شعوري لاسي ورکړي که نه د قصدي وقفه کې کراځي زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې بیا د دې مرکه کې ویلو چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم هغه وخت ما نه ویلو شعرونه لیکل د خبره خراب باندې ونه لګېده ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبرې پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بند کړي لکه دا څنګه امکان لري دا ولې وایي شعر د دې لکه مېلمه چې درته راځي که دا مېلمه درته راځي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي بل ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي بل ورځ نه درته راځي نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکي بیا شعرونه لیکي بیا نه راته راتلې یو څو وخت وخته وکړله البته استاد ډېر لوی شاعر دی یو استثنا شاعر دی لیکن دا به ظلم وي چې که چا ته شعر راځي ویې نه لیکي که چا سره د شعر نوې موضوع ویې نه لیکي خو که څوک له داسې یو حالت سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي ممکن تجربه پخېږي ممکن فکر بدلېږي ممکن زاویه بدلېږي او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بیرته انسان ورته راګرځي
له ځوانې منلې شاعري اخلي خپلواک څخه مننه د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د انلاین ادبي بهیر دیوه په 1402 کال کې رڼا شوه وڅلېده او د روشي مبارکې لاره رسیدو سره د میرمنو او جنو په دې دیوي لاس نیولې د چ په اختر کې به بیرته ونیز غونډې پیل شي د دې بهیر د وی شاعر ملالې کلیوال شعر لرو خو مخکې تر دې چې له دوی څخه شعر واورو د شعر په اړه به نظر د سر شریک کړم
ازما پاند باندې یو د ښه شعر ځانګړتیا دا ده چې یو ښه شعر باید استیاري ځانګړنې ولري استیاري ځانګړنې په دې معنی ده چې د یوې خپلې معنی ترڅنګ باید نورې معناوي هم ولري او همدارنګه شعر باید یو څرګند هدف یا پیغام ولري حتی که هغه غزل هم دی چې هر یو بیت یو بېله موضوع لري خو باید دغه بیت هم یو څرګند هدف ولري ښه شعر باید هنري ابهام ولري هنري ابهام په دې معنی باندې دی چې د لفظونو تر شا یو شعري منطق دی چې لوستونکي د پیدا کېدو د لوستلو په وخت د پیدا کېدو په یو خوندوره هڅه کوي ښه شعر باید یو فکر ولري د ښایستونو او ښکلاو ترڅنګ
باید فکر ولری، خو فکر باید هغه محل ارزښت لري چې لا عواطف سره ګډ انتقال شي. ښه شعر هغه شعر ته ویل کیږي چې نوي مضامین، نوي مفاهیم ولري، روان اوسیږي، ښکلي تصویرونه ولري.
اوس هم داخلي کلیوال یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیوي مجلې لوراولی دی.
مالا زل تر دې دمه پورې، مالا زل تر دې دمه پورې، ستا د سکون لپاره درد کاللای. ما پټی کړي په لیمو کې اوښکې، ما پټی کړي په لیمو کې اوښکې، زړه مې لمحه لمحه په درد خوړلای. زه د بدرنګو رواجو قرباني، زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاسه غم زغملای. د تورو تورو ماخامو په خاطر، د تورو تورو ماخامو په خاطر، لکه د شمع می وجود سوځلای. پښتو دا ستا لپاره چوپ پاتې یم، پښتو دا ستا لپاره چوپ پاتې یم، زړه کې مې خپل هر یو ارمان وژلی. ژوند تیروم ما د اغزو په څکو، ژوند تیروم ما د اغزو په څکو، یوازې پړ مې خپل قسمت بللی. ژوند مې د مینه 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 کړی، ژوند مې د مینه 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 کړی، درته مې څومره محبت شیندلی، درته مې څومره محبت شیندلی.
د معاصر نقد یوه نظریه دا ده چې د نوښت او ابتکار په تکل شاعر دوه حتی درې هنرونه په خپل شعر کې سره یو ځای کوي. په افغان شاعرانو کې له دې ډلې یو هم د تصویرونو او انځورونو شاعر عمان نیازی دی. مخکې تر دې چې له دوی څخه یو نسم واورو، د همدې نسم په اړه او د دوو هنرونو د یو ځای کېدو په ارتباط به د دوی نظر در سره شریک کړم.
دا نظم یو قسم غمجن نظم ده، داسې یو حالت ته چې زه دردولی یم، خوږولی یم. نو ما کوشش کړی ده چې د تصویرونو په ذریعه دغسې یو حالت منعکس کړم. موږ معمولا اورېدلی دی او دا راته ویل شوي دي چې په نظمونو کې باید یو خیال وپالل شي او هغه باید اخوا او دیخوا نه یو، خو په هر حال دا خبرې دي. خو موږ چې ده هغه معمولي وسیلې چې دي، معمول امکانات چې دي، دا کاروو. خو د نویو امکاناتو او د نویو لارو چارو پیسه کې بیا فکر نه کوو. د دغو لپاره چې موږ یو یا د خوشحالۍ یا د درد یا بل هر څه چې هغه منعکس کړو، د هغه لپاره ځینې نورې لارې چارې هم شته دي. یعنې دا کولای شو د ځینو تصویرونو په ذریعه هم دا کار وکړو. په دنیا کې چې دا فرضاً کوم کارونه چې د انځورګرۍ په برخه کې کیږي، دوی که مثلا ساړه رنګونه کاروي، نو تر پایه پورې ساړه رنګونه یي، خو کوشش کوي چې دا ساړه رنګونه بیا په مختلفو شیانو کې وښیي. مثلا کیدای شي یوه پیاله یي، کیدای شي اوبه یي، کیدای شي یو بل داسې څه یي چې د هغو په ذریعه باندې دغه هغه کومه فضا چې ده هغه بشپړه کړي. نو ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده، لکه انځورګران چې کوي. کوشش مې کړی ده د دغو رنګونو په ذریعه باندې چې د درد د انعکاس لپاره معاصر دی یا ښه دی یا مناسب دی، د هغو په ذریعه د هغو په مټ مې کوشش کړی چې دا نظم ولیکم او بشپړ کړم. دا نظم به تاسو ته ولولم. نن مې زړه ته لار و نکړه مرغلری، دیوالونه مو ترمنځ و درېدلې، د ساحل غاړه کې شمو سره ناست یم، لکه ته چې په خبرو به دې خپل کړم. کله کله دا هوا هسې خوږه شي، خو رباب مې نه غږېږي مرغلری، لکه خوږ ماشوم په څله چا خپه وي. خاچې ګوته مې د اور له غاړې وسوه، اوبه وړی کاغذي قایق مې ورک دی. مرغلره د ژوند غېږه کې تود نشوم، تا کنګل مې لا پزړه پورې نیولی، د شعرونو په کتاب مې د قسم وي، کله کله خو له زهرو سره سم وي، بے قفسه د بندي مارغه په څیر یم، زه د خپل سیوري پر ماته ملاهر یم، لکه ستړی ژوند مې ذهن هم خوږیږي، هیڅوک نشته چې پر ولي یې سر کېږدم، چیرته وژاړم ژړا ته مې زړه کېږي، مرغلرې د لوګي په څیر خپه یم، ما له خپلې غېږې ولې وزر وکړل، زه سپیرې رڼا ته ولې ووتم، لسکرو مې چیرته وکړه توره منډه، سر دې وخورې داسې سپکه، سر دې وخورې داسې خواره سپکه تمه، بند په بند مې له هډوکو جلا کېږم، زه له خپل خاطره ووتم ورکېږم، غږومې خوشپېلۍ مې غریو نیولې، مرغلرې مرم مرۍ مې غریو نیولې، مرغلرې زندګي خوږه ټپه وه، د سندرې په کوم بند کې زمزمه شوه، د ایوب استاد په څیرې غږ لوګی شو، د خاموش زندګي غلی ایسه شوه، مرغلرې د زخمي څراغ په څیر یم، په تیاره کې مې زړه څه بلا پتنګ وي، لکه ګونګ دیوال ولاړ، لکه ګونګ دیوال ولاړ، لکه ملنګ وي، مرغلرې ژوند مې ماته سرنده ده، او په غاړه یې پرته دا منظومه ده.
شیر د نړیوالې ورځې په مناسبت اوس د یو بل پاخه شاعر ډاکټر اکبر اکبر شیر لرو چې په خپل شخصي آزادی راډیو مجلې ته را لېږلې ده.
اے د سرو ګلو جانانا، اے د سرو ګلو جانانا، اے دسرو گل جانانا، اے دسرو گل جانانا، اے دسرو گل جانانا، اے دسرو مل جانانا، اے د عشق د کعبی منزا، اے د عشق د کعبی منزا، د خیست د کور اسمانا، اے دسرو گل جانانا، اے دسرو مل جانانا، د خیست اے د عشق د کعبی منزا، د خیست د کور اسمانا، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می رات ساری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می رات ساری، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم دې میچم، قدم قدم کی خکاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می رات ساری، په قدم قدم د میچم، په قدم قدم کی خکاری، تمش په پری واته، تمش په پری واته، تمی مر پر اخاته، تمش په پری واته، تمل مر پراخاتی دهیرت دوفق بریدا تمیش پا پپریواتی تمل مر پراخاتی دهیرت دوفق بریدا دهیرت دوفق بریدا تمسترگی دکاتی دهیرت دوفق بریدا تمسترگی دکاتی ستری ورز می تات رسی ستری ورز می تات رسی تمی دما دما خامی ستری ورز می تات رسی تمی دما دما خامی تمی کانو کی چنی پورغوی کی می جامی ستری ورز می تات رسی تمی دما دما خامی تمی کانو کی چنی پور غوی که می جامی رانا پتشی رات گوری رانا پتشی رات گوری هم می پیری هم می پلوری رانا پتشی رات گوری هم می پیری هم می پلوری تو پکو مزمکو سی تو پکو مزمکو سی تو لکوما خاسکا اوری رانا پتشی رات گوری هم می پی هم می پلوری تب کم از مگوسی تو لکوم حسکا اوری تب کم چم کی مشتهی تو پکم چم کی مشتهی لگا پتا دا کور راگا تو پکم چم کی مشتهی لگا پتا دا کور راگا د ایرو لپم واخلا پور غوی کی اور راکا د ایرو لپم واخلا پور غوی کی اور راکا
لشاخلی اکبر څخه مننه کوم.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د خبرونې په برخه کې د لمبه شوی وزر پنوم د پښتنې ندا یو شعر لرو. دا شعر دوی آزادی رادیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی را لېږلې دی.
زخمی شوی می وزر دی، زرم مات حال می ابتر دی، کانی لگی لی هر خوانه رات شوی بد نظر دی، دیوام را کرلا تور آندو و تیارو که می سفر دی، زهوا سنگ مزل کرم دی آدم لاس که خنجر دی، رات جوری زولنی کری دی ستم فکر پسر دی، مهنان و دخمنان شو به احساس که شرر ده، نور ناهیل یا موستره سوزی دل میزی گر ده، زا آدم شوی یوازه لمبه شوی می وزر ده.
لاغلی ندا څخه مننه. اوس هم د داسې چا د شعر د هڅې په اړه چې په جګړو کې پر کور هاوان لګېدلی او د ده پښو ټپ اخیستی چې نن سبا حرکت نشي کولی، خو راډیو اوري. د ده نوم محمود دی. دی وایي چې د آزادي راډیو مجلې له اورېدونکو څخه دی او دې خپرونې دی دې ته هڅولی تشير وليكي
اما شعر طنز ازادي راوي زدا تاسو ازادي راوي مجله دغه نه مالک د شه د شاعرانو تشير نه ويده ما تم د سیو واسو درې د شوق په درې د حکم شاعرانو تاسو رشي نه ورکه مقافه او ردي پاندا شاعري چې کوم یو واز نه کوم دردون کې کوم ذات چې د شعرونه تدي او سکره د ما ما واس شوق راغی ما د شعر د مخکره د دنین کلهږي شعر دي.
تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي؟
تقریبا دغه دنین کله کې د
ستاسو
په سیمه کې د بهیر شته ادبی بهیر
ناشي برته بوسو د سیاله پرته سیمه ده دغهونه خلک نه لسته دغهونه هغه به کې نسته ده او دا دور تقریقا دا ما دغه دغه سیمه کې به وسه ظاهر ده چې دغه غری مې ذکر ده دغهونه خلک نسته قیم د سلره دی هغه غټ غټ دی او سیله دی
د ادبی مجلې د اوریدونکو محمود مننه کوم د بلخ مولانا جلال الدین رومی وای زه د مرغان په چیر سندری وایم دې ته چرت نه وهم چې څوک اوري که نه اوري یا څه فکر کوي که نه کوي لږ خبرتیا وروسته د مسافر مرغانو په اړه راپور لرو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادي رادیو
د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي پخوا به د موسمونو توپیر د نورو علامتونو ترڅنګ د مرغانو لرا تک سره محسوسېده دوی وایي په څوړمنې کې چې ټول مرغان به وطن ته راغلل دلته به خلکو ورسره د خوړو اخوستو او اوسېدو دودونه هم بدل کړل او په دې باور بشول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغۍ هم کډه کوي کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوې ولاړې اوبه د سردې تاریخي بند او یو شمېر نورې سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن وو خو شاوخوا 50 کلنې جګړې اوس ډېری مرغان له دغه ځایه کډه کولو ته اړ کړي او بیا یې مخ نه دی ورګرځولی نور حال په دې راپور کې
د ژمي پای ته رسېدل او د څلمنې رابرېدل په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې بیلابیل علامتونه لري
له وطن تللي مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانیخیل شاوخوا اویا کاله عمر لري دی وایي اوس چې اقلیمي بدلون تغیر او ټیکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی نو هغه پخواني توپیرونه هم ورسره بې خونده سوي دي نوموړی زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله به چې زمۍ د وتو په حال کې سو مسافرو مرغانو به وطن ته را مخه کړه نو خلک به پوس ول چې څړمونه سوای دی
یعنی هغه پکه به خلک هغه په یستان براتله خو په درسم د دل به یو یو ورړو بیا به وستا استا استا د دې دغه څنګه څړم باید ته کاریزونه ډیر ول او به به دغه جسم په محل کې به دغه یخو دندو چې خبره یلی راته په دې کاریزو دي کاریزو کې بو کې بدلی به شپهم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ودی دغه دا به ګرمي وي لبل خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه کله چې باغ نو راغله نو په تمام معنا به نور نو افسرله به و پاسل بو
شاغلی خان خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینی نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمي او څړمونې توپیر ورسره کېده خو اوس هغه سینه ده کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کارونه پیل کړل د وربشو شلشمو او ځینو نورو پسلونو په کرلو به لاس پورې کړ
بلبل خو دې قسم ځړانه کې مرغۍ په نامو هم یادېدلې چې هغه به د کورو له مخې چې د ډنډونه وو بغلونو ته به د بو ولاړې ولې هله ته به کېنستې نو دغه ټول علایم او قرین دې ول چې د پسرلي دې جلاوالې او د زمه دې جلاوالې سره فرق خو اوسنۍ زمانی شرایط اقلیمي وضعیت دا چې پیښ شو چې د دوبه په زمه کې راغلم په دوبه کې تقریبا کوسي منې د زمه ځای شندان توپیر او فرق نهسته
خانی خیل زیاتوی کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغۍ کډه کوي
د ځانو کتارونه عموماً د پسرلي په مهال کې به ډېر راتلو خو کله چې به ځان په کتار باندې رالی موږ به ډېر کوچني اوالکان دکنو به خلکو د سپینګیرو ویل چې نور نو مرضونه دلته قطع سو ځکه هغه دغه به کلو وطن ته د ځانې نه ورتلی د دوی په عقیده باندې چې هلته به مرضونه و کله چې به دا د کوبه یې دا سر د دغو په نامو باندې دا دغه ورغلو نو ټولې برستنې به خالص ولې
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانی خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانی کلا اوسېدونکی دی دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دوی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل په ځانګړې توګه ژمی او څلمنی خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه
قسم قسم مرغان نور مرات لکه دا توسکی او بابلو یو رقم مرغان ول باران طلب ناموس خو نستغل د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دینګان وو یو اسپین یو شینوزری په نامو غټ غټ ځانو ته ورته دا به ایم ښکار کول دا نور ځانیم است یو ځانو بین کتارونو سره د شپاو باندې به ټکونه پکول او غو خپل منځ سره او جلان راځي او سایری راځي ګل سر او د قسم مرغان
کله نو وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیا د ناوی آبی استاده د سردې تاریخي بند او نور ډیرای سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن وو خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځایه کډه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې دراتک پر وخت دودونه هم پرې ایښي دي.
لهم دی راپور سره د دې اونۍ ادبی مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سوې اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل.
لگنگا تر سمرقندا لقنیه تر فرار ودا لقنیه تر فرار ودا لالاهور تر خجندا لالاهور تر خجندا دزلمو دی یا تنونا دخستا پیغلون تادا دزلمو دی یا تنونا دخستا پیغلون تادا لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا دنوروز دسهر باتا نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا